السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراکی د غرمې 12 بجې شوې ده. محل په پیښور کې د مازیګر سلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. پرونه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې د جلال آباد د 14 نورو موضوعاتو باندې د تا راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه اوریدې شي. خو اوس خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای په افغان طالبانو سره نفوذ لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو سانوشن کې حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. او د اروپایي اتحادیې مشر نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته په سفر دی. اوستا خبرونو تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلی په افغان طالبانو سره نفوذ لري چې دایي مشران په پاکستان کې موجود دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ڈی سی کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل:
زمونږ په افغان طالبانو سنا سن نفوذ شته، ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي، کورنۍ یې هم هلته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي. موږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي، خو موږ له هغوی سره د افغان حکومت له اړخه خبرې نشو کولی، ځکه چې موږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي.
سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. هلته نن د پاکستان پوست مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د امریکا د پوست لړپړو او د اتحادي ځواکونو مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوست د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان نن په ټویټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د پوست ویان وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیر هم خبرې وشوې. جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات د افغانستان مشرتابات د سولې او ثبات په لړ کې د افغانستان مشرتابات د ملاتړ باور ورکړی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو ځانوژن کې حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځانوژن کې حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو سیمو ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د سوګند پورته کولو وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه وي. هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي چې د ترهګریزې جنګ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان حکومت د زده کوونکي ثاقبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ثاقبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي او د دې کمیشن مشري به د کلاصف الله جج آفتاب احمد لون کوي. هلته د ثاقبې ورور احساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله مند دی چې همدا عدالتي کمیشن برورتا انصاف ورکړي. د ساکبي د کورنۍ په خبره ولس کلنی ساکبي د فروری په 12 منټه لدی و چې ځان وشلی و چې مسلم باغ د جینکو د کالج مشري د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی د یادې سیمو ځینو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان دا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. خو د فاریاب د پښتونکوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې اوسمهال سلګونه امنیتي ځواکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې سپرس شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. نوموړي ویلي چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو بحثونه وشي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سپر تیوزډے ورته ویل کېږي په 1200 ریاستونو کې رایې واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړو 2 ریاستونه وګټل. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټوسک نن د بالکن هیوادونو سرخارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو سختو محدودیتونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرواشیا سرخار زګریب او د مقدونیا سرخار سکوپی ته ولاړ. د دغو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د بالکن د هغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي، په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال اروپا ته داخلیږي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زما همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 149 روپۍ او 149 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زمونږ غږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې همدا شیبه نیخ په نیغ اورئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وایي پر طالبانو یې خبره چلیږي ځکه د هغوی مشران یې په خاوره کې اوسیږي.
وی هوپ ان د کمینګ 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اینڈ د افغان گورنمنٹ.
په جلال آباد کې نن درنې چاودنې شوې. د ننګرهار یو امنیتي چارواکی وایي
چې 15 نفر انتحاریان په دیو کې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا دا انتحاریان ټول ووژل. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دغه کې ماشومان هم شته، یو 14 تر 18 نفر ستې زخمیان دي.
د پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. د فاټا پارلماني غړي وایي حکومت ته ورته د مشترکه مفاداتو کونسل کې برخه ورکړي.
کومه قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه گلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
په پېښور کې نرخزیانو د خپلو حقونو غوښتلو لپاره مظاهره وکړه.
عوام هم تنگول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسئلے پہ کہ کنا ہے تا کہ بیا ہو من تا ہو انسانان پر نظر نہ گوری ہے چیز تا کہ منگم انسانان جو کنا من سنگ جتا اس تا گوری داس منگ تم انسانان پر نظر کتل پکار دے
د خبرونه دوی منی مای کی د مشال ترنا لاندې با سوره. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ خبرې وشوي. اوشي سرتاج دې زیاته کړه چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته دا وینا پر وخت وکړې. په دې نور حال درته احمد شاه زمي درکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratun ko lasu pinzalus razuki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi da prasab de rasan nawi kho kadwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi be tawafuq name ta darasedo moqesta lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban norim zaki wananisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاوره د سخدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز په داسې حال کې وایي چې پاکستانی طالبانو باندې دوی غیز لري چې نن په جلال آباد کې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په دې توانېدلې چې د هند پر قونسلګرۍ شوی برید ټکنی کړي. دوی وایي چې په دغه حمله کې شپږ تنو ځانمرګو بریدګرو برخه اخیست، پنځو تنو ځانمرګو برید کوونکو برخه اخیستې ده چې پنځه واړه وژل شوي دي. په دغه حمله کې د پنځو ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. له جلال آباده د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه له یو سات نه هم په کم وخت کې په دې وتوانېدل چې په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګرۍ پنځه تنه برید کوونکي ووژني. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل
پنځه نفر انتحاریان په دې و کې یو موټر بم چې هم انتحاري و هم موټر بم انفجار یې کړی دی او د دوی پنځه واړه زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا چې په دې کنسلګری کې امنیت ساتي او زموږ نورو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په ګډه دا انتحاریان ټول ووژله. یو بل مجهول الهویه چې ممکن هغه هم انتحاري یا هغه هم وژل شوی چې هویت به وروسته تثبیت شي. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دغه کې ماشومان هم شته یو شپاړس تر اوولس نفرو ستي زخمیان دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو او د هندوستان د قونسلګرۍ منصوبینو ته کوم مرګ ژوبل نه ده اوښتي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د کشمی اطلاعاتو په اساس دوی په جلال آباد کې د ټولو قونسلګرۍ او حساسو ادارو لپاره لمخ کې نکلک امنیتي تدابیر نیولي وو.
په مجموع کې تعدیدی اطلاعات په داخل د کار د ننګرهار کې وو چې له ټولو امنیتي ځواکونو سره مخ کې دا شریک شوي وو او ټولو امنیتي ځواکونو هر چیرې چې توظیف او کامل آمادګي د دفاع درلودل چې بیلګه یې د نننی حمله او ډیر ضرب لات او پس له دې هم ټولو امنیتي کونه دغه سهار نو پیکو ته کامل آمادگی لري.
خود ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی وایي چې په دغه پیخه کې د بریدګورو ترڅنګ یو تن پولیس او دوه تن ملکی وګړي هم وژل شوي او نولس تن ملکی وګړي ټپین شوي چې پنځه تن یې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي او نورې تر درملنې وروسته رخصت کړي شوي دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد نام اوریدل چې په جلال آباد کې نن ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. د 15 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. بل پلو قبایلیان هم امید لري چې اقبال ظفر جګړه به د قبایلي خلکو د ټولنیزو اقتصادي او امنیتي ستونزو ته پاملرنه وکړي. نور حال رابع اکرم خان په خپل رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وڅخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وایي نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلي ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوسي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلي سیمه کې غټ اصلاحات پکار دي او دغه نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر قبیلی عوام ډیر پر امید دي. یو خدا چې د تعلق د موجوده حکمران پاټه سره دی او دویم دا چې دی په پېښور اوسېدونکي دی. د پېښور خلکو ته د قبیلی سیمې د خلکو مجبورۍ د هغوی حالات د هغه صورتحال هغه په هغې باندې ډېر ښه خبر دي.
د قبیلی سیمو یو بل کارپوه عصمت وزیر وایي
چې کمپریس ټاک کې یو سلور پنځه ایریاز آئیډینټیفای کړي دي چې په هغې کې امن دی، آی ڈی پیز ریلوکیشن دی، سوشل انډیکیټر چې کم دی هغې امپروومنٹ دی، سره سره انفراسټرکچر بالکل صحیح نشاندہی کړی دا. خو دو چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون او د شاته درې میاشتو نه چې کم امپلایز دی د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز ا انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجوالز نه دي که پکار. ما ته نه ښکاري چې دوی هغه به ما ته وایي ځکه چې چونکې سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمې په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی.
د رابع اکرم خان په رپورټ کې مو اورېده چې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر وایي په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل غواړي. د مشال رادیو بل همکار خالد خان د پښتونخوا له نوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره خبرې کړې. ښاغلی جګړه وایي قبایلو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه یې دا ده چې دوی بې کوره شوي دي. جګړه وایي د پاکستان د وزیر اعظم سره پرون ملاقات کړی چې ورکې په قبایلي سیمو کې د امنیت ته راوستلو لپاره جدي خبرې کړې دي. نور په دې مرکه کې
خاص کر دا آئی ڈی پیس مسالے جدا ٹول ویدا جگہ داغئی واپسی اور داغئی جکم خپل حالت نقصانات داغی ازالہ کو رم زدا وارم چے کم خلق بے کورا شوی دی چے رچا نقصانات شوی دی اور داغی سبوت چتا داغی با لازمی طور ماندے وزیر اعظم سب پرون ماسرا میٹنگ کرو اور داغی ہم دا خواہش دے پدی باندھے زور ور کرے دے چی جگہ صرف دا ٹول رنو یا مسالہ چیزا آگا زمانگا دا کبائلو دا اور چی کم آپریشن شوی دی اور اینا کم خدا کپن شوی دی دا آگئی ری سیٹلمنٹ دے
دا خود دیر لویا خبر ہے دا استاسو پرائیر ٹیم دا خدا با علی کی گی چی پا کبائلی سیمو کے امن راشی
چی تاسو مقابلہ ہو کے یورس تونی پانچ سالہ کے او موجودہ حالات باندې وګورئ نو خدای په فضل سره زبر دا وایم چې ډېر لوی فرق راغلی دی. دا آپریشن چې دې کې چې کوم اچیومنٹ شوی دی نو هغه دا 60-70% نه زیات دی. بقایا چې کوم دی دا یو ډېر لوی بزنس کارونه زیات چې دا مسله شروع ده. دې باندې یقینا ټایم خو لګي چې کوم آپریشن شو او کوم اچیومنٹ شو دا هغې په رڼا کې مخ کلارے لگی جی دیر آسانی اور پدی کی ڈیرل ہوا خبر داؤشوا چې پاکستان او افغانستان ہم دا ضروری کرنے لیا چی کم پاکستان کے امن واڑو نو افغانستان کے امن پکار دے افغانستان کے امن واڑو نو پاکستان کے امن پکار دے لہذا دا یو ڈیر لوی ڈیولپمنٹ دے
ساسو تا یو بل چیلنج دے دغه ریفارمز کمیٹی دا اور لکبائل غوالی چی دغه اصلاحات وشي
کم کمیٹی جوڑا شروع دا لگیا دا چین سلور کا پیزو ایجنسو دورا اوکھڑا اور نورو چکم پاتے دا آگا با انشاءاللہ محل برداری ہوشی نو بیا ما فردر چې کوم پاتې دي نو هغه کې به بلم ورکړی ما دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور هم وشي نو په دې باندې یو سر حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغوی دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغوی باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغوی کنسنسس چې په کوم وشي هغه سې اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا لپاره نمول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه او چې زمونږ خبریال خالد خان ورسره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو که سمارټ فون لری نو تاسو ټیون ان خپل موبایل ته راښکته کړئ او زموږ خبرونه نیخ په نیغه تاسو پاکې رڼې اورېدای شئ. په پښتونخوا کې د سرشمیرنې په اړه خبرې روانې دي. د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي د پوځ له مرستې پرته د خلکو سرشمیرنه او کورشمیرنه ممکنه نه ده. نوموړي همدارنګه د پاک چاینا اقتصادي لارې په اړه هم څرګندونې کړې دي. تفصیل یې له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګند ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزي حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
د وفاق چې کوم ترقیاتي منصوب هغه له خو اپروول ورکو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زمونږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زمونږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زمونږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده. که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د فاټا پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت دې ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هېواد اوسېدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا که چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباده احتجاج وکړي. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي، او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو لته سو نه یو جوړ کړی د پاتا چاوامي نمائندگان یو، خو از سپیشل انوایټی تاسو موږ د سی سی ای ته راوغړی، ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان ایس سی اوارډ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي. خو زه به دا ووایم، حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري. او وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډه نه سیزو، مونږ قبایل د پاکستان خلاف کاروایان نه کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې نو دا غوینا وه،
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه نه راځو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دغه بل نه مشال اړل، نو که دغه سي عمل به کوي او حکومت دا ته به واچي چې راځه به فاټا راوباسم، نو زه دا لیکلي تاسو نه در کوم چې د فاټا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو دی د عوام نه یو نفر نشي راوسته، او ځکه نشي راوسته چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سي آی په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کښېني، نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاټا د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ د هغې د جنګ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شاشي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مرد شماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي، خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول اسم په یو پیج یو د فاټا لپاره، خو خبره دا ده چې خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول پکار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیج یو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ سره څوک زیاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده، خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کم کار نو هغه دای چې لکه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره چې کوم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکې د فاټا داسې کروشل ایشو ده چې که هغو د نمایندګي ورکړلی شي، هغو به دایره چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې چې کوم دی نو داسې لاره راویستل پکار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي، فایده یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصبو د سرشمېر او د نورو چارو جاج اخستی شي.
اوریدونکو تاسو وړاندې په یو رپورټ کې واورېده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان مشتاق غنی وایي چې د پوس په مرسته په صوبه کې سرشمېرنه ترسره کیږي. هلته د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشر فرزانه پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سرشمېرنه کې دوه خانې شاملې دي چې په یو کې سړی او په بل کې نارینه لیکل کیږي او د دوی د جنس ذکر پکې نه ده شوی. دوی د دې غوښتنه کوي. زلان یوسفزی له پېښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشري فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستان حصه ده، دا د معاشري خلک دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاجونه به هم کوو، ډونو ته به هم روځو، موضوع پریس کانفرنس به موږ کوم کم حد پورې چې موږ خپل کارونه هغه کړی نه هغه به موږ کوو.
نوموړی زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کېدو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروری دي. د یاد تنظیم یوې غړي چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسلې به کې کنه نو داس نه پکار، بس مسلو خو ډېره غټه مسله، ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري، ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه، موږ څنګه تاسو ته ګوري، داس موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خی چې پښتونخوا کې د مازیګر 7:30 بجې شوې دي. نسا اجمل درته د خبرنو لنډیز باندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سنت سے نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ڈی سی کې د بهرنیو اړیکو شورا د یوې غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو لسیزو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان پوسټ مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې ویاند وایي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو ځان وژونکي حمله کې د 15 حمله کوونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 19 تنه زخمیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بیکوره شوو قبایلي ولس خپلو سیمو ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټا دایني او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي د خبره نن له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې ده. د افغانستان او د روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. د اروپایي اتحادی مشر ډونلډ ټوسک نن د بالکن هیوادونو سره خارینو ته دوره کړي. چلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. او د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه کړي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي.
انیس اجمل وا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو. اوس د 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې وخت چې په ژوندې بڼه عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې مجرم ګرځول سوی ممتاز قادری ته پانسی ورکړه سوه. دا پانسی د دوشنبه په ورځ ورکړه سوه. د جنازې لمونځ د سه شنبه په ورځ وسو او پر دې مهال د بیلابیلو ګوندونو او مذهبي ډلو زرګونو کسانو احتجاج وکړی. ممتاز قادری ویلی وو چې سلمان تاثیر ځکه وواژه چې هغه د پیغمبر اسلام توهین کړی وو، خو عدالت پریکړه کې وویل چې هیڅ یو کس حق نه لري چې د دې قانون پر اساس یو څوک ووژني. که څه ممتاز قادری ته د مرګ سزا ډیره پخوا ورکړه سوې وه، خو پر عملي کولو یې ځنډ وسو. خو چې دغه پانسی ورکړه سوه، نو پوښتنه راپورته کېږي چې ریاست په دې کار کولو سره څه پیغام ورکړي، حکومت ممکنه تشدد مخنیوی څنګه وکړای سو. دا ورسره نورې پښتنې په لندن کې مشت یو سیاسي چارو پوها مونا نصیر او دا شان له وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې کړې وي. ډاکټر غامدی چې یو ډیر مشهور دینی عالم او پوه دی، او د دې ترڅنګ خالد فاروقی په لاهور کې دی، لاغه سره هم وایس اف امریکا ډیو او بخشي اردو څنګ خبرې کړې وي. هغه ته به روس ترازو مونا نصیر هم کوشش کوي په لاین راسي، خو اول به دا وګورو چې خپل غامدی یعنی ډاکټر جاوید احمد غامدی چې دا وخت د جلاوطنۍ ژوند تیروي هغه هم له دې وجې چې وایي د ژوند ته خطر دی د فکر او سوچ سره په پاکستان کې ځنننه د ځینو ډلو اختلاف دی. سو نو اوس راځو چې د غامدی څه وایي په دې اړه.
اور اب پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک مظلومانہ قتل تھا, انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا, اور ممتاز قادری نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا.
دوائی مامخ کے ہم ویلو آو سیوزل بیا وائما چی دا یو ظالمانہ قتل ہو, هغه یعنی سلمان تاثیر هیڅ جرم نه وکړي. ممتاز قادری دوه جرمونه وکړل. ممتاز قادری د سلمان تاثیر د حفاظت لپاره ګمارل شوی وو, د ته هیڅ حق نه ترلاسه چې خپل وعده مات کړي, خپل ذمہواری سرغړونه وکړي او یو بې ګناه سړی ووژني. پر یو قانون تبصره کول, په یو قانون کې د بدلون راوستلو خبره کول, د یو قانون د خامیانو نشاندهی کول, دا په هیڅ یو حساب جرم نه دی. زه بیا وایم او هغه وخت مهم ویلی وو, دا یو بے بنیاد قانون دی, دا د قرآن هم خلاف دی او دا حدیث هم ضد دی, دا د مسلمانانو د فقه هم خلاف دی. دا قانون باید د یو بے بنیاد قانون په بنیاد خامخا بدل سی. هغه یعنی سلمان تاثیر دا خبره کړې وه او زه له کلونو راهیسې دا خبره کوم, دا هیڅ یو جرم نه دی. دا قانون انسانانو جوړ کړی دی او موږ انسانانو ته دا حق ترلاسه دی چې موږ په دې کې غلطی نشکار کړو. دا یو ډیر مکروه جرم وو چې دغه کس وکړ او له بدقسمتۍ ډیر خلک د ده په حمایت کې ودرېدل. د ده د ملګرتیا هیڅ وجه نه وینم. د یعنی ممتاز قادری چې څه وکړل هغه د اسلام هم خلاف وو, ځکه چې په اسلام کې داسې هیڅ نشته چې یو کس ته د حق ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي, بیا پخپله لزان عدالت جوړ کی او بیا پخپله فیصله واوروي. دا و ډاکټر جاوید احمد غامدی بهرال دا د نظر وو. خو اوس راځو د جمعیت اسلامي یو مشر سراج الحق ته. هغه هم په هغو جماعتونو یا تنظیمونو کې شامل وو چې د ممتاز قادری پر پانسی باندې احتجاج کولی او په پېښور کې د ده د جنازې غایبانه د جنازې لمونځ کړی وو. هغه بیا بیل نظر لري چې له یو سیاسي ګوند سره تعلق لري او مشر دی.
دا د پارټۍ نه د پاکستان ټول ملت او ټول قوم موقف دا دی. ممتاز قادری چې کوم کیس چلېدلی دی په دې کې هغه ته نه د وکیلانو صحیح هغه د فخې سهولت ورکړی شوی دی. دې ته قتل پکار او داسې اقدامات پکار وو چې په هغې کې څوک د پیغمبرانو په شان کې ګستاخي ونه کړي. اصلا د حکومت ډېرې داسې فیصلې دي چې هغه په بیرونی فشار د لاندې کېږي او خپله یو بین الاقوامي لابي په دې باندې لګیا ده چې زمونږ د قانون نه هغه دفې لري کړي چې څوک د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړي د هغې سزا پانسی ده, د هغې سزا مرګ دی.
دا سراج الحق د جمعیت اسلامي مشر, البته دا هم د نظر او په دې احتجاج کې شامل وو. له دې سره یو بل پوښتنه دا راپورته کېدله چې ممتاز قادری ته دغه عدالت سزا ډیر وخت مخکې ورکړې وه, خو دا د ځنډ ښکار وه. دا فکر کېدی چې ممکنه ده حکومت د ته د پانسی ورکولو سره له ممکنه احتجاج او تشدد څخه ویریږي, خو چې کله د ته پانسی ورکړل سه او له دې وروسته چې کوم په کومه کچه احتجاج وسو او بیا د جنازې لمونځ وسو, نو هغه سي تشدد نه سو رامنځته لکه څنګه چې کېدلی. پوښتنه دا ده چې کوم ردعمل راغلی دی. آیا ردعمل هم هغه وو چې سنجول سوی دی؟ په دې اړه باندې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپوه خالد فاروقي سره د وایس آف امریکا اردو څنګه یې مرکه کړې او لاغې هم دا پوښتلې چې آیا ردعمل هم هغه سی وو لکه څنګه چې په دې اړه باندې تمه کېدله یا کومه ویره او اندېښنه موجوده وه. د هغه جواب
وہ رد عمل تو یقینی طور پہ ایک جو ان کے حامی ہیں جو کہ حمایتی ہیں ان کی طرف سے سامنے آنا ہی تھا.
دای وای رد عمل د پلویانو لخوا چې کوم راغلی, خدا رد عمل دومره شدید نه دی چې مجداو وایو چې مسله را پیدا کړه. البته دومره دا چې هغه خلک چې د ممتاز قادری د ژوند ژغورل لپاره مظاهره کوله هغه په څو شارونو کې ستونزې پیدا کړې, بازارونه بند شو او د امن او امان مسله پیدا کولو کوشش وسو. خو په دې لړ کې امنیتی ادارو هم ځینې اقدامات کړي وو. تر اوسه زموږ مخې ته داسې منظر نسو جوړ او اوس هم اندېښنه نسته، خو پکار ده وبخښي دی وایي اوس هم اندېښنه شته، خو پکار ده هیله ولرو چې احتجاج به دومره شدید نه وي چې دغه خلک د شدت پر لور باندې یو سی. دا خالد فاروقی له دې سره یو بل پښتنه دا هم راپورته سو چې آیا دغه ریاست چې په کم انداز باندې دغه پیغام ورکړي، ځکه چې ځینې خلک ځینې کړي دا وایي چې د پاکستان ریاست کوشش وکړي چې یو احتجاج یا یو پیغام ورکړي چې د پاکستان تر قانون هیڅوک هم بره یا بالاتره نه دی. همدې طرف ته اشاره ډاکټر جاوید احمد غامدی هم کوي، دی وایي
ضرور ہونی چاہیے اس طرح کے واقعات بعض اوقات لوگوں کو سوچنے پر
دا سی پیخی زنی وقت خلق پا فکر کولو مجبوری دا پیخی ہم باید خلق فکر کولو تا اڑکی زما په خیال زمګ حکومت او سپریم کورټ پورا جوړت خودله. تاسو که د سپریم کورټ پریکړه ولولې نو دا ډیره واضحه فیصله ده. اندېښنه دا و چې حکومت به کمزوري وخی، خو زما په خیال حکومت یو لوی کار وکړ، ځکه چې په داسې مسایلو کې کمزوري خودلو معنی دا ده چې خلکو ته د نورو خلکو په اړه د فیصلو اجازت ورکړل شي. په ځانګړي ډول مودې ته پام راګرځوم چې ممتاز قادری دوه جرمونه کړي، نه یوازې یو بیګناه سړی وژلې بلکې دی د هغه محافظ وو او د خپل دغه دندې د ترسره کولو په وخت وژلې دی. دا معمولی خبره نه ده. زه دا احساسوم چې په دې کې باید هیڅ رعایت نه وي شوی، نه عدالت رعایت وکړ او نه هم ولسمشر. دا ډیر په ځای کار وشو.
دا و ډاکټر جاوید احمد غامدی. دلته راتلو مونا نصیر ته چې په لندن کې وه واغې سره هم خبرې کولې، خو ستونزه په ټلیفون کې راپیدا شوه او هڅه کوو چې هغې ته ټلیفون وکړو او راسره د ټلیفون په لاین سي، خو هغه ټلیفون کې د ستونزې له وجې څخه نسي کېدلای چې سړی هغې سره خبرې وکړي. البته همدغه بحث کې کوشش کوو چې راسره نور هم میلمانه راسي، خو لویه ستونزه د ټلیفون ده او ملاوېدل یې لږ ګران دي. او په ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو په حواله باندې یو بحث په پاکستان کې دا هم راپورته شوی دی چې آیا هلته په پاکستان کې چې کمی ویل کېږي یو شی اړخ ګوندونه دي چې په هغه کې ټول مذهبي ګوندونه راځي، او بل خواته کیڼ اړخ دي چې په هغه کې بیا هغه پارټۍ دي چې هغه سیکولر پارټیانې ځینې ورته وایي، ځینې هغه دي چې نو دغه دوو حصو باندې پاکستان ویشل شوی دی. نو ممتاز قادری له پانسۍ سره سړی دا پښتنه په پاکستان اخبارونو کې راپورته شوی دی چې آیا په دې کې څنګه ویش راغلی دی. زموږ همکار داود خټک دا وخت را سره په سټوډیو کې دی. داود خان تاسو سره کله یم؟
مننه کاکړ صاحب، ډیر مننه.
داود خان، یعنی تاسو ګورئ په پاکستان کې څه وایي د پاکستان میډیا چې خپل د پاکستان کم ګوندیز سیاست دی، د ممتاز قادری د پانسۍ وروسته په هغه کې څه تقسیم څه ویش راغلی دی؟
مننه یو ځل بیا کاکړ صاحب. سو ورځې وړاندې بلکې د پرون نه کوم وګورو نو بعضي سیاسي ګوندونه چې دي کم چې په پاکستان کې سیکولر وته ویل شي یا وته چې کم جوکاو داغي لیبرل طرف ته دي، اغه ګوندونو طرف نه مونږ نه وینو چې کم، یعنی په میډیا کې تاسو چې څنګه ته پوسو کو نه وینو چې اغه په باندې داسې سخت رد عمل ظاهر کړي. خو بلخوا ک مذهبي ګوندونو وګورو نو په اغه کې د مولانا فضل الرحمن صاحب بیان هم مخې ته راغلی دی په دې حواله سره، یا د اغه د ګوند یو شمېر نورو مشرانو بیانونه راغلي دي. د دې ترڅنګ بیا د جماعت اسلامي کوم وګورو نو سراج الحق صاحب اغي په یو وخت کې مونږ قتل یا په میډیا کې مدا او قتل چې اغي د ممتاز قادری جنازه هم وکړه، بیا د اغي د ګوند کسان چې کم دي په پټه په لیول باندې هم او په ذاتی توګه باندې هم اغي وخت په وخت باندې په میډیا کې د دې فیصلې، یعنی د قادری د پانسې ورکولو فیصلې په ضد باندې بیانونه ورکړي دي، او دی وایي چې یاره په کار نه و چې داسې شوی وي. نو په لنډو ټکو کې به زه تاسو ته دومره ووایم چې یو
یعنی یو خلیج د دې ترمنز رامنځته شوی دی چې کوم خلک چې لږ آزاد خیاله دي یا لیبرل دي یا سیکولر دي یا ډیر زیات مذهبي نه دي، نو هغې په یو طرف دي چې په هغې کې حکومتي ګوند هم راځي، او کوم چې مذهبي دي نو هغې بیا یو بل طرف ته تللي.
دې کې یو بله خبره دا راځي چې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دا ممتاز قادري چې سلمان تاثیر وواژه، سلمان تاثیر د پیپلز پارټۍ سره تعلق درلودی او هغه وخت د پیپلز پارټۍ حکومت و او ښه زورور حکومت و، هغه وخت کې دا فیصله راغه خو د پیپلز پارټۍ لخوا ځخه دغه سزا ورنکړل سوه، اوس د مسلم لیگ نون لخوا ځخه دغه سزا باندې عمل وسو. دوی څه وایي چې ریاست، یعنی د پاکستان په میډیا کې پر دې خبره کوي، هغه څه وایي چې ریاست څه ویل غواړي، یعنی څه پیغام ورکول غواړي؟
دا تاسو ککر صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه، او یعنی که وګورو نو د پیپلز پارټۍ په دور کې وخت په وخت باندې داسې اوازونه راغلي دي چې په ټلویزیون چینلونو باندې به کومې ټاک شوزم کې دي، په هغې کې هم داسې اوازونه راغلي چې دا خو د پیپلز پارټۍ خپل حکومت دی، هم د هغې په وخت کې سلمان تاثیر ووژلی شو، ولې نه چې هغې ته هم پیپلز پارټۍ سزا ورکړي؟ خو داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ حکومت یا خو د هغې سره څه یره وه، او دا د میډیا په بنیاد باندې تاسو وایم، یا داسې و چې هغې د فیصلې کولو، یعنې د یو سختې فیصلې کولو صلاحیت اغي نه سرګندولو. خو اوسنۍ حکومت کوم وګورو په آرمی پبلک سکول په پیښور کې چې کوم په 2014 کې حمله وشوه، د اغي وروستو بیا یو نېشنل اکشن پلان په نامه باندې دی یو پلان اعلان کو چې په هغه کې ټول ګوندونه د مسلم لیگ د حکومت تر څنګ ولاړو، ورسره د پوز ادارو هم دا یعنی اراده وښودل چې دی هم د دې تر څنګ دي. دې تر څنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن هم روانو، نو یو رائے عامه چې وا اغا د دې تر شا جوړه شوه، او اغه حکومت ته هم دا حوصله ورکا کو وګورو، او په حکومت باندې د یعنی د سیول سوسایټي طرف نم یو دباو په میډیا کې لګیا دی جوړیږي چې دی ولې د نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي. نو زما په فکر چې حکومت غواړي چې دی اوس یو پیغام ور اورسي هغه خلکو ته، کم خلک چې په سخت دریزه کې لاس لري، یا کم خلک چې د بیګنا خلکو په وژنو کې لاس لري، یا چې مونږ وایو چې ترګری ده، نو حکومت یو پیغام ورکول غواړي، او هغه پیغام په دې شکل کې ورکو.
سمه ده. داود خټک صاحب ډیره مننه. له موږ سره دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچۍ څخه د سیاسي چارو کارپو علي ارقم دی. علي ارقم صاحب تاسو سره کله کوم الیارکم صاحب، زما پوښتنه دا ده چې ممتاز قادری ته په پانسۍ ورکولو سره ستاسو په خیال باندې ریاست څه پیغام ورکول غواړي؟
ګورګي اول خو دې ته کتل غواړي چې ممتاز قادری چې پانسۍ کوم وشو، دا کیس چې های کورټ راڅرګند کړ درې کالو د ډیلی نه بعد راڅرګند کړ په 2011 کې، دا شی په 2015 او 2015 کې بدیمه نه 4-5 کاله بعد بدیمه نه اچانک عمل شروع شو، او نن هغه 5 PM شو په انجام ته هم ورسېدو. نو دې ته زه په دې نظر کې ګورم چې دا مجموعي چې کوم دا حالات بدل شو، او کوم چې د ملټنسي په حوالے سره هغه په حوالے سره لږ ډېر موږ ته کلیریټي لږ ښکار کېدل شروع شو، نیکشن پلان دا معاملې شروع شو، یا در بیان دا معاملہ شو، یا په خارونو کې چې څنګه سرحدو کې دا مختلف ګروپونو چې کوم انداز باندې فائنانشیل کرائمز او مختلف معاملات را شروع کړي، نو په هغه کې څنګه کمی راغی، نو دا هغه ماحول تیار شوی چې په هغه ماحول کې دا اقدام چې کوم دی دې کېدل ممکن شو. کنه د نن څو کاله مخکې دا تصور کول ګران و.
سمه ده. علي ارقم صاحب ډیره مننه. او دا وخت له لندن را سره د سیاسي چارو پوهه مونا نصیر ده. مونا نصیر صاحب تاسو سره کله کوم؟ تاسو زخم دغه سوال دی چې پاکستانی ریاست لکه دلته زخ زموږ همکار داود خټک زم منده پښتنه کړې و چې په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ په وخت کې د پیپلز پارټۍ خپل ملګری سلمان تاثیر گورنر دی، هغه وجد کېږي، فیصله هم راځي د ممتاز قادری خلاف، هغه ور باندې عمل درآمد و نه کړ، اوس مسلم لیگ نون حکومت دی، او هغه کار چې پیپلز پارټۍ به کولی هغه اوس دوی کوي. ستاسو په خیال نن ورځ ریاست ولې دې ځای ته ودرېدی چې ممتاز قادر چې ډېره حساسه مسله وه هغه ته پانسۍ ورکړل سي؟
زما خو جی په دې باندې رائے دا ده چې دا پانسۍ خو یې ورکړه ولا، خو که دې ته تاسو ګورئ نو هغه د غازی نه اوس شهید وته خلک وایي. شہید وتوی دا پرون پر جنازہ کے زرگون خلق موجود ہو دو ٹی وی والا بانے بین اور ہر سر گول ٹی وی اور اگر کوریج نو ہو پہ سوشل میڈیا بانے اگر تصویروں اور اگر ہر سر کور کے دل اور پہ انٹرنیشنل اور پہ لوکل چکم زمونگ پریس سے میڈیا دا پاگے بانے دا اگر جنازے اور دغلا کوریج اور کرے دو پی ایم ایل گورنمنٹ پانسی خوئی ورکڑا والا خوکو اگی خپل پالیسی زو گوری نو بیام دا اگی یو سافٹ کارنر رشتا دی خلکو دا پارا
نرم گوشا لری
او جی اگی لری دی خلکو دا پارا دا کادری قانون مات کرو اگا تا اگا سزا ملو شوا دا اگا مقدمہ سلور کالا اچھلی دا یو دا اگا ٹرائل اچھلی دو یو مقدمہ اچھلی دا اور اخیر کے کورٹ چیز مونگ سپریم کورٹ تے دا اگا اناؤنس کرا چی دا دل با پانسی ورکل کی گی نو دا پی ایم ایل گورنمنٹ بزا الا اگرم چی دی سکی لگیا دی واقعی چی آغا چی کم دا مائنڈ سیٹ تے دا کم نظریہ چی کم آغا دا چی کم برداشت چی زمون ختم شوی دے او مونگ چی تشدد پسند شویو دا دے علاجو کی چی کم دا دے جڑی چرت دی آغی تا دیو گوری نو زبا بیا ویم چی آو پی ایم ایل گورنمنٹ کم دے آغا دیر سیریس دے
مونا نصیر صاحب تاسترازم الیار کم سے مونا نصیرم یو طرف ته اشاره وکړ بهرال پاکستان کی یو کړی یا یو برخه خلک دا هم خبره کوي چې کوم مونا نصیر کوي خولدی سره یو خبره مونا نصیر وکړه چې د ممتاز قادری خلکو ته حواله کول دا غ جنازه په دومره لوی تعداد کې کېدل یا لوی تعداد ورتوي خو بهر ډیر خلک ورته راغلي وو دا به ذاته خود یعنی په فکر او په سوچ باندې ممتاز قادری فکر څومره په خلکو کې خور کوي یعنی څومره زیاته جذبه خلکو ته ورکه لکه یو چالي کلی او چې یو ممتاز قادری خو پانسی کړل سو خو نور ممتاز قادریان پیدا کړل سو دا فکر سر تاسو متفق یاست
مجھے گورا مین مسئلہ دا سے دا چی منگ دا دزی تو واقعی چی راکم پورا تیندرش پک کالا تیر شو 2011 کے سلمان تاثیر شہید کرے شہ دے داغین آباد ننائی دے تیندرش پک کالا بعد دا معاملہ ہو شوا سیندر کالا پکی دیر شو مین مسئلہ دا چی سلمان ممتاز قادری پا جیر کی وہ ساتھ شو دل تکی ٹول بنیادی کے ادار بدے کے پا وقت منگو گور جوڈیشری ڈیر کا ٹرول لے دا پیپلس پارٹی تھا پاگے کہ ہم تمہیں قصور رکن حکومت ہے پیپلس پارٹی دا تیر حکومت سرا عدلیہ سے کم برتاؤ کم سلوک ناغت تاسو سمکھ تا دے او لگا دیر زوا خبر نہ دا او بیا دې ته وګورئ چې پیپلس پارٹی هغه ته پانسی څنګه ورکوله چې هغه ته اینٹی ٹیررزم کورس څنګه سزا ورکړه هغه چې جنگ د ملک نه لاړو تاغین بعد بیا ہائی کورٹ کا کیس اپیل کے لاڑو اور پنجہ کا لکیس چکم دے بیک برنر مانے کرو تو اگے ڈیلے تا چولے او پاگے سر پیشی نہ گیلا 2015 کے تین سلور کا دے ڈیلے نہ بعد بیا باغی مانے اکتوبر 2011 کے تتر 35000 شیوا او جنوری 2015 کے دا کیس 11 واغ سے شو نو دا دم ڈیلے تا سبت رہے دین مک کے جڑی شدی کا مواد اگو د تشدد سرا تراگر پا والے سر کا نرم گوشوا اگر تو تخکارا دا دی ممتاز قادری کیس چې په های کورٹ کې کله معاملہ چلے دا جدوی چې لاہور های کورٹ ته ادی ته برازی نو د لاہور های کورٹ صادق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف چې زبر د وکالت کومه د وکالت کې خپل یو د های کورٹ جج چې کوم دی اگر د وکیلو دا یو مجموعی پورا یو مائنڈ سیٹ په پاکستان کې چې کوم دی کوم ہسٹری چې کوم دا کوم تاریخ چې کوم دی اگر ممتاز قادری په شاو ولاړو په دې کې د ممتاز قادری دی یو کس خبر نه دا هغه مائنڈ سیٹ څنګه مونږه خبره بالکل صحیح ده
پاکستان کے دا ویل کیجو لکه پنجاب صوبے کے دا شزو خلاف تشدد خلاف یو بل ومنل سو د دین علاوه چې کم دا ممتاز قادری ته پانسی سزا اور کول معنی هغه فکر ته یو قسم په علامتی توګه سزا اور کول دی او دین علاوه ځخه دوی دا ویل شرمینو بیت مبارکی نواز شریف ورک پاس کرے واڈ باندھ حال داچ پاکستان کے زنن اختلاف تھی دوی دا فکر کوي چې نه پاکستان کی اوس یو متبادل سوچ فکر ریاست خپلوی دا خبری یعنی ستاسو اتفاق دی دے سر کنا
سو فار چې څه لکه چې څه ډیولپمنټ یا دا چې کوم ایونټس یا اوشو نو پوزیٹیولی متکتی شي خو بیا تاسو ته ډیر غور او فکر په ډیر کوي نو بیا به تاسو دې ته ګورئ چې قادری د غازی نه خو شهید شو خو د چا په وینا باندې یا د چا د نه چې متاثر شو مفتی حنیف قریشی خطبه یې واورېدا اور اغی نه بعد غلاړو اور تاثیر صاحب او وجلو نو دې اټولی کیسې کې مفتی حنیف قریشی خطبه چې وشو اغه کس چرته لاړو یا د اغې په زمونږ په جماعتونو کې چې کومې دا قسم خطبه ورکړل کیږي چې شیا کافر دے سنی کافر دے کرسچن غلط تے ہندو غلط تے یا یو جماعت والا یا دے جماعت والا دا غلط تی دے بانے گورنمنٹ سکول غواڑی سمر پوری بکئی نو اغین بعد با منتس زیاد سا پوزیٹیو یا دا ڈیولپمنٹ خکارا شی ان دا مطلب لانگ ران کے
سم دا یعنی پا اوجدہ مدہ کی بلکل
جی بلکل جی
مننه ډیره علی ارکم سے یو بل خبره یعنی دا فکر کې دی ډیره ویره وای چې ممتاز قادری تپانسی ورکړ سینو پاکستان کې به تشدد شروع سی او ډیر بد حال بسینو په کوم انداز سی حکومت دا خبره منظم کیا منی جے کا چې تشدد هم ونه سی احتجاج هم وسو جنازه هم وسوله جنگ جګړه هم نه وسوله او په میډیا باندې په داسې طریقه وکړي دا حکومت سی کوم ستراتیجی تګلار و هغه څومره ستاسو په خیال باندې دا سی ولا چې هغه څوک یې تعریف وکي او باندې تنقید وکي
په پاره کې دوه خبرې یو خبره خدای را چې اوس چې کوم لکه بنیادی چې کوم مسله دا هغه د ممتاز قادری تعلق چې کوم مکتب فکر سره او د بریلوی مکتب فکر سره د بریلوی مکتب فکر کوم د تیرو دیس سروي کالو تاریخ وو روح په هو کې په دې انداز کې پاکستان چې کوم ملٹری په سوری کې کوم جادی انڈسٹری جادی کمپلیکس چې کوم روغ دی کوم جادی انٹرپرائز چې دی پاره کې د بریلیانو صبر خنشته ځکه د مصلح انداز کې په انتهایی په تشدد په انداز کې د عرب عمل ورکولو هغه استعداد شاید چې بریلی مکتب فکر لا لري هم نو ٹھیک دے گا نا اگر تک احتجاج اور جلوس ہو رہے شی یا سلیک ڈیئر توڑ پھوڑ ہو رہے شی اگر وہ پرون دساد پوریا کوشش کرے یا ہم سلیک ڈیئر بلکہ وہ ہے جی حکومت کے طرف آ یا بل میڈیا کی پکم انداز کے دوی لگا نیپ پیمرا پہ کم چیک ساتھ رہے جیو چینل چاہے لڑیر جات ایگزاجریٹ کو پاکے آگے فوراں بند کو تالک دا دیم نو نانسنس اپروچ تا دارا دارا جاکہ من دخکاری چیز میڈیا راگے لڑیر جات پروموٹ کولو یا بڑھاؤ اور کولو کوشش میں اور گولے کی دو او دلتا کی پلان دی بریلوی مکتب فکر کی لا پاکے انداز کی پا متشدد انداز کی در ریٹالیٹ کولو صلاحیت ہی لانشتے ہیں دی چیزوں کی کم دے
یعنی د میډیا باندې دغه سی چک یا کنټرول ساتل خپل یعنی تاسو هم صحافی یا جرنالیست یی تاسو خپل څنګه ګورئ چې آیا په دې انداز باندې ساتل د په کوم انداز حق وي یعنی په مسلکی حساب باندې حکومت دغه ګام یا د پیمراج کار هم دغه دغه چک او دغه باندې ساتي دا سم وو
نجی زغو غور د میډیا معنی د ست اسلام ریسټریکشن کاغه د هر مکتب فکر او د هر خیالي داغي په دا کې دو زغو بختله په ست اسلام باوند ساتلو په حق نه مثلا بای صحافه ما نو یادی خبره چې دومره دا چې میډیا ته د وایلنس پروموټ کولو او تشدد چې کوم نریټیو دی داغي پروموټ کولو ته چې کوم ود او کول کوم داغي اپروچ پاتې شه دی لکه څنګه سلمان تاسو د شهادت په حوالے سره ویل کیږي د مهر بخاری او د باز ټي وی انکرام رویه اغه ماحول پیدا کړی وو نو ایٹ لیسٹ دومره ده چې اغه د ذمہ داری او د غاز لګ احساس پکې موجود چې اره زمونږ خبره زمونږ څخه خدمت کوي چې کم دی وایلنس د غور نه کی دا میډیا د خپل په کار دی بلې معنی په زبردستۍ یا په زور یا په دې سره چې کم دی منکیت به پیدا کیږي فائدہ به نه کیږي
سمه ده مننه او مونږ نه سر صاحب داسې خبره چې یعنی تاسو لخپل یعنی څه اضافه کول غواړي په دې کې یو منټ وخت دی که تاسو کول غواړي
جی بالکل بالکل جی زم بالکل د پابته په بالکل په خلاف يم خو په کار دی چې زموږ میډیا چې کومه ده هغه لګ ریسپانسبل شي لګ برداشت پیدا کی او چې کوم هیټ سپیچ یا تشدد چې کوم شی پروموټ کوي یا دغه کوي هغه په کار نه دی چې از ا مورلی خپل هغه کار نه کوي
سمه ده ډیره مننه مونا نصیر صاحب ستاسو او علی ارکم صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې دواړو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو دواړو ته ښه وخت او شروز غواړم یو ځل بیا مننه
هارون بچا بستا سو کوربوی او هغه به دغه خبرونه پر مخ وړي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.